سلامونه ستړي مشه وخت افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستاسو نږدې مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستم په اړه خبرونه کوو. ایران نن یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به په جواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو عملی وکړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف نن د پارلمان غونډې ته وویل ځوابي برید د ایران مشروع حق دی. رویټرز د اژانس سرچینو په وینا خبر ورکړ چې په ایران کې د پراخو لاریونو په ملاتړ د امریکا د احتمالي مداخلې په خاطر اسرائیل د تیارسای په حالت کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیل کې لیکلي ایران ښایي تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په ایران کې د روانو اعتراضونو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر په امریکا کې د بشري حقونو د میشتې ډلې هیرانا په وینا 116 ته رسېدلی دی. د جرمنی د کورونی چارو وزارت تایید کړی 2 افغانان چې د جرمنی د منلو رسمي ژمنه ورسره شوې وه له پاکستان څخه جرمنی ته لیږدول شوي. د دوی چې ویلې د پرونی راپور له مخې د جرمنی د کورونی چارو وزارت یو ویاند ویلي دغه کسان په الوتکه کې برلین ښار ته رسېدلي. دغه په وینا په وروستیو اونیو کې هغه افغانان چې د منلو ژمنه ورسره شوې وه په څو جلا الوتنو کې جرمنی ته بیول شوي. د راپور په بنسټ دغو افغانانو څو میاشتې او په ځینو مواردو کې ان کلونه په پاکستان کې د ویزې د صادرېدو او جرمنی ته د انتقال لپاره انتظار ایستلی. ټاکل شوی وه د د انتقال بهیر د 2015 کال تر پایه بشپړ شي. د جرمني حکومت د 2015 کال د مې په میاشت کې د زیانکالو افغان وګړو د منلو پروګرام درولای وو. سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د راپور له مخې دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي. پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همداراز به له بېځایه شو سره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو له ځانګړي صندوق سره تېره اونۍ ایټالیا هم 2.4 میلیون ډالر مرسته کړې وه. او د امریکا پاوز د شنبې پر ورځ ویل په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي. د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټیکام په یو بیان کې ویلي نن په ټوله سوریه کې داعش په نښه کړ. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې په بریدو کې څوک وژل شوي. د داعش وسلوالو د ډسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا کې 2 امریکایي پوځیان او د هغوی یو ژباړونکي وژلی وو. د سینټیکام په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه. په سوریه کې شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري پاتې دي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په ایران کې د روانو مظاهرو او ناکراریو دوه اونۍ پوره شوې. مظاهرې لمړی په تهران کې د بهرنیو اسوارو په وړاندې د ایرانی تومنو د ټیټېدو له کبله پیل شوې، خو لمنې نورو ښارونو ته هم وغځېده او سیاسي بڼه یې خپله کړه. مظاهرې له همغه اوله سره په تاوتریخوالي هم اوښتي چې د ایران د بشري حقونو د یو سازمان د راپور له مخې تر 14 ورځې 150 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي مظاهره کوونکي بلواګر یا ورانکار کسان یاد کړي او ویلي دي چې د نورو هیوادونو په اشاره د حرکتونه پیل کړي. بلورته د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې که ایران د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړي کلکه ضربه به ورکړي. په ایران کې مذهبي حکومت چې له تیرو نږدې 15 لسیزو راهیسې حاکم دی وخت نا وخت د خلکو له اعتراضونو سره مخامخ کیږي. پوښتنې دا دي چې اوسنۍ مظاهرې له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري؟ دا مظاهرې څومره خودجوشه یا خپلواکې دي؟ د دغو ناکراریو دوام د افغانستان پر حالاتو څه اغیز کولی شي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا او اړوند نورې مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی جیلانی ځواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاتف مختار او د چارو شنونکی نجیب الله زاخیلوال. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ چې خبرونه کې ګډون وکړئ د سټوډیو شمیرې درته اعلانوم. که دغه شمیرې سره د اړیکې وس نه لري لاندې اړیکې یا مسکال وکړئ چې زموږ تخنیکی همکار بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212545401. یادونه کوم چې همدغه موضوع موږ پر خپله پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم خپره کړې چې لسګونه تبصرې پرې راغلي. هڅه به وکړو چې د خبرونه په ترڅ کې د اوریدونکو له دغو تفسیرو نه هم مستفید شو. کورودان چې راسره یې میلمانه هم سټوډیو سره وصل شوي دي. ورزو په سر کې زواک صاحب ته. زواک صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي په ایران کې د مظاهرو د پایل دادې نن 14 ورځ ده؟ دا مظاهره به تر کله پورې دوام ولري، سره له دې چې تاوتریخوالی هم پکې کیږي او لزګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي؟
مننه تاسو ته محترم او مهربانو ته او اوریدونکو ته د احترام په وړاندې کولو. تر کله به ادامه لري؟ داسې ښکاري چې دا دغه مظاهره به بالاخره یو نتیجې ته رسیږي. ایران کې دا اول ځل نه دی، دې نه مخکې هم احتجاجونه شوي دي او مخکې داسې ښکاره کېدل چې شاید ایران حکومت ونه شي کولای دغه احتجاجونو نه روغ وځي، لیکن وی کولای شو. خو دا ځل یو څه متفاوت چې دی، هغه دا دی چې پراخواله د دې مظاهرو دی او بل ول شکم ایران مخ د دې مظاهرو سره هغه ایران سره توپیر لري چې پخوا ول سره مخ و. پخوا یو په اقتصادي لحاظ باندې نسبتا مضبوط ایران و، دغه سیم ایران چې په ټوله منطقه کې نفوذ درلود او د ایران پراکسی ډلې په سیمه کې د نظامي حضور درلود، د حماس نه نیولې تر مختلفو ډلو پورې چې په عراق کې په سوریه کې په سیمه کې وجود درلود. دغه په خوا کې سوریه وا دلته په سیمه کې د نورو هیوادونو ملاتړ ورسره او روابط د چین او روسیې قوسم ورسره ښه دي، لیکن دا ښکاري چې د سوریې د سقوط نه وروسته ایران ورو یوازې کېږي. نو اوس هغه ایران نه دی، اوس په اقتصادي لحاظ باندې خصوصا د امریکا د برید نه وروسته یو ایران کې چې اقتصادي وضعیت کوم خاطر روان دی، یو کمزور دی نسبتا، یو کمزور ایران دی او خلک دا دل داس کاری چې د سپټ په خاطر ډیر مصابین دي. نو زما په نظر دا دل کوافت دی هغه ډیر زیات دی، سخت دی، یو سخت رنګونه د ایران حکومت ته. خو د ایران حکومت یو امتیاز چې د نورو حکومتونو لري، دا ډیر حکومتونه تاسو د ایران تاریخ کې مشه لکه چې د خلکو د ولسي اعتراضونو پر اساس کې د منځه لاړل، لیکن ایران یو تفاوت لري. هغه دا دی چې د ایران اوسنی حکومت یوازې یو دولتي ساختار د قدرت باندې متکی نه دی، بلکې یو مذهبي ساختار د قدرت هم لري چې د دولت ساختار نه نفوذ پراخه دی. نو دا ټول عناصر موجود دي، نو دا وړاندوینه ډېره مشکله کوي چې دا به تر کومه پورې ادامه ولري او ایران به د دغې وضعیت نه وځي که ونه وځي. نو زه په خوا کې تاسو که د امریکا دریس وګورئ، نړیوال وضعیت وګورئ، داسې ښکاري چې د امریکا د ایران مخالفین چې دي، خصوصا امریکا اسرائیل چې دي، دوی دا ځل نیت لري چې د ایران د رژیم سره خبره یو طرفه کړي، دغه رژیم نه ځان خلاص کړي. لیکن دا چې ومکش کولای که ونش کولای دا نو بیل بحث دی. تیره جګړه کې امریکا چې په ایران باندې پریدو که دا چې څومره تلفات ورته ورسول دا بېله خبره ده، خو امریکا د اسرائیل ونشي کولای ایران دغه رژیم د بنځه کړي. ایران په خپل ځای پاتې و او نه یوازې هغه، بلکې ایران اوس هم وایي چې موږ د سولې ایزو اهدافو لپاره د خپلې اتمي ټکنالوژۍ انکشاف ته ادامه ورکوو. نو په دې ترتیب ایران اوس د امریکا لپاره هم اسرائیل لپاره هم یو حیثیتي موضوع باندې تبدیل شوی دی. دا څومره دوام پیدا کوي دا په ترتیب د شکست په معنا باندې ده. نو دا د وضعیت ډېر کړکېچن دی او نور شي چې ټکي یو څو اطلاعات چون دقیق نشته ده سره دیر پا دقیق نشه بیده. ایران که انترنت بند ده، کم اطلاعات چه ده ایران ده بیرون وزی دا سونا ده پاور ورل دی سونا ندی، خکاره خبره ده ایران حکومت کوشش که چه کنترولی که کم خبرونه چه ده بحرانی منابیو نفری که پاره هم اعتماد زکنش کدره چه آقا ده ایران سره داسې منابعو نه خپلېږي چې مخالفت لري. نو دواړو خواو باندې سره اعتماد نشي کولی درست اطلاعات چې دي هغه په اسانه باندې لاسته راوړل د ایران په باره کې لږ ستونزمن شوي.
کور ودان ځواک صاحب سلامت اوسئ، راځئ چې د نورو مېلمنو خبرې هم واورو، د پایل بیا به بحث ادامه ورکوو. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشئ، څه فکر کوئ دا مظاهره چیان څوک دی، آیا خود جوشه حرکت ورته ویلی شو؟ ځکه په لومړي سر کې د یکشنبه ورځ چې تقریبا له نن نه 14 ورځې وړاندې دغه تیت او پراک حرکت په تهران کې پیل شو، لامل همدا و چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د تومنو یا ریالو بیه ډیره راولوېدله. بیا هلته حکومت اقدام هم وکړ، فکر کوم د مرکزي بانک مشر یې لري که، اما وروسته مظاهرې نورو ښارونو ته وغځېد، پسې پراخه شوې، سیاسي بڼه یې غوره کړه. نن سبا څوک ورته د پاڅون نوم ورکوي، څوک ورته د انقلاب نوم ورکوي، او دغه مظاهرې ورځ تر بلې له بده مرغه چې ځپل کېږي هم. دغه نن چې موږ تاسو خبرې کوو د مظاهرو 14 ورځ ده، او تر 14 ورځو پورې پکې د 150 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی. یو ازادي راډیو هم چې خبرې کړي لږ تر لږه نیمایي زیات قربانیان پیژندلي، یعنې تایید سوي دي، او سلګونه نور ټپیان دي. څوک دي دغه مظاهره چې؟ بله ډاکټر صاحب، مختار صاحب فکر کوم ستاسو سره په اړیکه کې ستونزه لرو، نه پیږم چې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ، ممکن وکولی شو ستاسو غږ صحیح واورو. یادونه کوم چې ګڼ شمېر اورېدونکو هم پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې کله موږ دغه مطلب خپور کړی دی، نو لاندې تقریبا 100 پورې تبصیرې راغلي دي، او ډیرو افغانانو ویلي چې په دغه جګړې باندې تبصره کړې ده. مانا چې د افغانانو لپاره هم دغه وضعیت مهم دی، د وضعیت څارل مهم دی. تقریبا میلیونونه افغانان کډوال او نور هلته په ایران کې اوسېږي. ځواک صاحب، تاسو څه فکر کوئ له افغانستان سره دغه وضعیت څومره تړلی دی؟ ځکه دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو پاکستان سره ټولې لارې د سوداګرۍ تړلې دي، یوازینۍ لارې چې خلاصې د چابهار او بندر عباس سره د ایران دي. که څه هم سوداګرۍ خونه وایي چې تر اوسه له ایران سره سوداګري په عادي ډول روانه ده، اما که وضعیت کړکېچن کېږي، دغه مظاهرې غځېږي، فکر کوي چې په افغانستان به اغیز زیات وي؟ ځکه ایران افغانستان تیل راوړي، نور خوراکي مواد ترې راوړي. بله ځواک صاحب، زما د پښتن تاسو ته متوجه و.
بله مننه. سره ده که په ایران کې وضعیت داسې پاتې دي چې هلته امنیت او ثبات د منځه ځي، نو بیا په تجارتي لارو باندې تګ راتګ مشکل کېږي. تمن د هغې تر ټولو نه زیات اغېز په افغانستان باندې ده، چې اوس یوه مهمه لاره ایران دی چې د ایران د لاس نه نړۍ سره وصل دی، او تجارت ته دکړه ورکړې کړي. پاکستان لاره خو مخکې نه بنده ده، البته مرکزي آسیا سره تجارت شته دی، خو لیکن د تجارت کومه کچه د ایران سره چې ده هغه د مقایسې وړ نه ده. تاسو خپل ویل د تیلو نه نیولې د خوراکي موادو پورې، تعمیراتي موادو پورې، د ژوند روزمره مصرفي اشیاو پورې زیاته برخه د ایران د لاس نه راځي. نو په دې خاطر د افغانستان په اقتصاد په ډېره ناوړه اغېز وکړي، لیکن د هغه نه زیات مشکل چې هغه شمېر افغانان چې لا اوس هم په ایران کې دي، د هغې ژوند او سرنوشت مسله ده، د هغې بېرته ستنېدل مسله ده افغانستان ته. او که وضعیت ډېر بحراني کېږي، ځکه داسې تحلیلونه هم شته دی چې یو خو دغه خوشبینانه تحلیل دی چې ایران کې یا خو دغه اوسنی حکومت په اسانه وکولی شي دغه وضعیت په مقابل کې بریالی راوځي او کنټرول کې. بل دغه دی چې په سوله ییز شکل باندې واک یو بل حکومت ته منتقل شي، او ایران وکولی شي خپل ثبات او آرامش حفظ کړي، چې دا ډېر ګران کار بریښي. هغه څه چې ډار نه موجود دی، تشویش نه موجود دی، هغه دا دی چې ایران د بې ثباتۍ یو پراخ پل ته ورته داخل نه شي. داسې نه شي چې ایران یو کورنۍ جګړې سره مخ شي. نو دغه وضعیت په افغانستان لپاره ډېر زیات منفي تاثیرات ولري، د افغانستان په وضعیت باندې، هم د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې، او هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې. نو د ایران وضعیت ډېر زیات اغېز درلودلی شي. هر تحول، هر تغییر د هغه اغېز په افغانستان د افغانستان په اوسني وضعیت باندې هغه شته دی. کوم د خاطر تاسو مخکې وویلي چې ډېر شمېر افغانانو دلته مسیجونه کړي دي، او غواړي چې خپل نظر ښکاره کړي. دغه د تشویش کچه هغه په افغانانو کې چې موجوده ده د ایران په اړه هغه ښکاره کړي. ایران که بې ثباتۍ پاتې دي، دغه ټولې سیمه ورسره بې ثباته کېږي، او د ټولو نه زیات افغانستان او پاکستان سره به زبات کی نو دا دښنه په دغه ټول سیمه کې شته او هغه او دا دښنه ځکه چې عامل دې دښنه یوازې یو د بدګنې اساس نه دی ایران کې تاسو وګورئ چې دا اوسنۍ نظام چې دی خو یو مذهبي ساختار باندې ولاړ دی دا که د منځ دی د دوه متبادل څوک دي دغه یو څوک چې په منظم ډول وکولی شي ثبات حفظ کړي په ټول ایران کې حضور ولري او یو منظم سازمانی جوړښت ودی دغه څوک دي په دې دومره دوره کې د ایران استبدادي حکومتونو اجازه ورنکړله چې نور سیاسي ګوندونه یا ډلې فعالیتونه وکړي او هغه تبانوز وکړي چې دغه ورځ د پاره دغه ډیره مهمه وه نو اوس دغه یو سوال دی چې آیا دا څوک شته دی دغه یو بل قوت یو سازمان یو ګوند شته دی چې هغه په سازماني لحاظ په تشکیلاتي لحاظ باندې دغه توانایي ولري چې دغه رژیم د سقوط په صورت کې وکولی شي په ایران کې امنیت او آرامش حفظ کړي دا یو غټ سوال دی
کور ودان ځواک سپ کڅه هم وروسته به تبصره پیو کو چې دا څومره د منلو وړ دی شاهزاده د ایران چې د ایران بهر د دغه مظاهرو په اړه باندې څرګندونه کوي او امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې کڅه هم وای کو وړ نه دی اما د بدیل په سترګ ممکن د غډاله ته وکتل چې ځکه رضا شاه پهلوی چې کومه واکمنی په افغانستان کې چلولې خلکو ته الکتر لګه خې خاطرې ور په یاد دی البته ایرانیان به د بدیل په توګه ممکن د غملاتړ وو کې خدای چې څومره به عملی وي دا به وروسته وخت معلومه کې کور ودان زهيله منیم چې دا ځل ملمنو سره اړیکه سم وي مختار سپ تاسو ستړي مشي مخکنی خبره او پښتنه به جواب پاتې و ما ته پښتنه کوله چې دغه مظاهره چان څوک دی چې نن سبا غو تقریبا حکومت سره لاس وګي وان سوي
تاسو ما غاګلریلو دین سیب
وو غاګملرو ډاکټر سیب وو
او پښتنه غواړم ځکه د نت د ټلیفون سره مشکل وو په هر صورت سلام او احترام ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ولسته او لیدونکو ته وړاندې کوم زما باور دا دی چې د ایران رژیم یو استخباراتي اطلاعاتي او امنیتي رژیم دی چې په تیرو سلوختو کلونو کې ام د عراق په جګړه کې خپل رول ولوبول او په اخرو کې د اسرائیل باندې هم خپل توغندي وټوغول په دغه لحاظ د ایران نظام دغه جنگ یا جګړه تنها د ایرانیانو نه دی د تر شا د امریکا د ستراتیژیکو اهدافو یو برخه هم پکې دی او اسرائیلیان هم غواړي چې د ایران نظام له منځه یوسي خو اغه تحلیل زمونږ دا دی چې فکر نکوم چې ایران خپل دګر پریږدي حتی کله انسانانو دی وژلو یا د خپل خلکو دی وژلو په قیمت هم وی او دویم سناریو بدای چې ایران به داسې یو جګړه ته داخل شي چې هم د خپل خلکو سره او هم د شاد حامیانو سره او د نورو ګوندونو سره که اجازه راکړي دا وایي چې د شاه زوی په ایران کې دومره محبوبیت نه لري اغه سوشل میډیا کې چې کوم ورته تبلیغات کیږي یا اسرائیل تلویزیون ورته تبلیغات کوي امریکانه تبلیغات ورته کیږي نور سیاسي حزبونه دي لکه کوردان او بلوچستان او نور اقلیتونه دي هغه دوی هم فعال شوي هغه دوی د شاهنشاهیت نظام نه په ایران کې ښه خاطره نه لري دوی غواړي چې داسې یو نظام په ایران کې راسي چې هغه نظام د خلکو استازیتوب وکولی شي او دیموکراسي ولري د خلکو انساني او بشري ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري لبل اخر دا د ایران د مشر یا مذهبي مشر خامنه ای ویل چې مونږ څو کسانو څو تعداد ایران پر ضد د امریکا پر لمسون غواړي ایران نا قرار کړي او موږ خپل موقف نه پریږدو درې موضوع دلته مهم دا دی ک ایران ک امریکا د اوکراین سره په توافق ورسیږي او د اوکراین جګړه پای ته ورسیږي او هلته د سیورزای مندي دی اوکراین او د روسانو او د امریکانو په منځ کې وي نو فکر کوم چې جګړه به ایران کې نور هم دوام ومومي او په نتیجه کې بعد ایران نظام نور هم منځوي شي، او د انزوا په نتیجه کې یو سناریو دا دی چې شاید ایران نظام له منځه لاړ شي. اما بل خوا ته د ایران په دې څلوېښتو کلونو کې سره د دسې تحریمونه ورباندې وو، د امریکا تحریم ورباندې وو، د اروپا تحریم ورباندې وو، اما دوی وشو کولی چې ستر ستر توغندي ولري، ځان یې په دغه سیمه کې یو ستر قوت باندې بدل کړي وو. دوی بل خبر دلته ده چې ایرانیان په سیمه کې ډېر خطرناک لوبې د ګاونډیانو سره وکړل. د ایران حکومت د بشار الحسن د رژیم تر قیادت لاندې په لکونو انسانانو په سوریه کې ووژل. په لبنان کې د ایران سیاسي او ستراتیژیک او نظامی مداخله په سیمې لپاره یو ستر ګواښ و. ایران د عربانو لپاره هم ځان په یو تهدید بدل کړی و. اوس نه تنها امریکایان بلکې په واقعیت دا دی چې ترکان او ایران او عربان په دې سیمه کې د ایران شتون من حیث یو زبرځواک نه غواړي، او ایران هغه پخوانی پرشیا او کلتور چې دوی په زړه کې کوم خیال لوبوي چې بیا به دلته امپراتوري وي، په سیمه کې به دوی حاکمیت لري، نور ملکونه به د دوی د اثر لاندې وي. که تاسو د افغانستان د مختصر شل کلن تاریخ ته وګورئ او دا فتنو ته مونږ په افغانستان کې متوجه سو، دغه د فارسی و پښتو موضوع، د پوهنتون د دانشګاه موضوع، افغان هستم نیستم، د دغه ټولو تر شا د ایران د استخباراتو او د ستراتیژیکو اهدافو لمسون په افغانستان کې و. په دې لحاظ ایران د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه تعلق نه لري، او په سیمه کې هغه ماهیت او کیفیت او کفایت چې درلود، هغه استخباراتي جګړه پراکسي جګړه چې درلود، هغه تقریبا د دوی ملګري له منځه تللي. بشار الاسد له منځه لاړ. په عراق د عراق داسې یو ملک دی چې د ایران نظام نه خوښوي. په لبنان کې دوی له منځه لاړ. په دې لحاظ اوس د ایران دغه کړۍ یا د ایران کوم انقلاب چې خلک ورته وایي اوچت شوي د شات نامه لاندې، زه فکر کوم امریکا ګوري چې که دا خلک نور هم زیات شي، میلیونونو انسانانو ته ورسیږي او وژل نور هم ایران باندې زیات شي، نو بیا امریکا مداخلت کوي، ځکه ځان ته غواړي چې په نړیوال سټیج کې هغه یو دلیل هم ورکړي چې ګوري خو دلته انسانان وژني، دا رژیم انسانیت او د بشریت خلاف دی. په دې لحاظ سناریو دلته دده هم شتون لري چې د ایران نظام کیدای شي د امریکا په قوت او طاقت له منځه لاړ شي، خو د ایران خلک به په منځ کې قرباني وي. بله
کور ودان سلامت اوسې. راځي چې لګ اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو هم لیوالتیا لري چې موږ سره د باس کې ګډون وکړي. ورځي او اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړي. ښه تخنیکی هم کاروای چې د غوړیدونکو چاړي کني ولې و اړیکه پرې شوې ده. عدالت پښتو فیسبوک پانه باندې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ګانشمیر اوریدونکو خپل پیغامونه او تبصری راته پرې خېدي. د امین الله شاهین په نوم باندې یو اوریدونکو لیکلی دی، وای ک د ایران رژیم سقوط وکړي نو ګډوډي به زیاته شي او په افغانستان به هم دا وضعیت اغیز وکړي. محمد رسول لیکلی دی، وای په ایران کې مظاهره او مشکلات په مستقیم ډول د افغانستان په حالاتو ډیر بد تاثیر کولی شي، ځکه چې موږ له پاکستان سره هم سمې اړیکې نه لرو، لارې بندې دي او په ایران کې هم مشکلات زیاتېږي، زموږ ستونزې به ورسره څو چنده زیاتې شي. میرزا خان سلیمان خیل لیکلی، وای له غزنی څخه خبرې کوم، په ایران کې ګډوډي په افغانستان کې هیڅ تاثیر نه لري، ځکه موږ اوس الحمدلله وای له نور ملکونو سره تجارت لرو او حکومت مو هم پیاوړی دی. وزیر لیکلی، وای د ایران د حکومت شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي او باید خبره ډیره جنجال ته یا لانجو ته پرې نه ښودل شي. محمد آغا لیکلی له هلمند، وای په د ایران په کوپ هیڅ کور کې په ګډوډي وایخنوي، او د ویلي چې د ایران په ګډوډیو کې د نورو هیوادونو لاس دی. ګڼ شمېر نور پیغامونه او تبصرې هم راغلي. له بده مرغه چې د وخت د کمی له کبله یې نشو لوستلی، بحث ته به ادامه ورکړو وروسته که موقع وي، بیا به د اورېدونکو ټلیفوني اړیکو او تبصرو ته نوبت ورکړو. ځواک صاحب، له پوځي پلوه ایران په څه ډول موقف کې دی؟ سږکال، البته سږکال هجري شمسي کال کې او په میلادي کال کې، تیر کال ایران دولس ورځې له اسرائیل سره جګړه وکړه، یوه شپه پې امریکا حمله وکړه او هغه ستراتیژیکې اټومي بټۍ ورته وویستلې. دغه راز مخکې مختار صاحب اشاره وکړه چې په سیمه کې هم تربګنۍ لري، مثلا له حماس سره چې اړیکې وي، له حزب الله سره چې اړیکې وي، د هغوی ملاتړی کوو مستقیم یا غیر مستقیم، هغه نیابتي ډلې هم ډېرې کمزورې شولې. خپل فکر کوي په څه ډول موقف کې دایا کولی سي چې د دغو ننګونو دفاع وکړي او دغه خلک که رښتیا هم مظاهرو ته دوام ورکوي او میلیونونو ته شمیر رسیږي، د ایران حکومت به وکولی سي چې پښه ټینګه کړي او دغه خپله د پنځو لسیزو واکمني وساتي، او کنه فکر کوي د زیانګالۍ کمزورۍ زیاتې دي؟
مننه. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې اوس هغه پخوانی ایران نه دی. ایران یو ځل مخکې کورنیو ستونزو سره، اعتراضونو سره مخ و، په هغې وخت یو پیاوړی ایران و او په اسانۍ وکولی شو تر څه کنټرول کړي. په دننه اقتصاد قوي و او نظام حاکمیت قوي و په ټول ایران باندې، او د هېواد نه بهر پراخ ملاتړ درلود. په ټوله سیمه کې نیابتي ډلې او هېوادونه د ده تر شا ولاړ و چې سره ایران نه دی. حماس ایران چې د حماس په ملګرتیا کومه لوبه شروع کړله، د هغه قرباني اوله درجه د فلسطین خلک شول، او د هغې نه وروسته یعنی ایران ته ورسېده. د هماغې لوبې په نتیجه کې تاسو ګورئ چې سوریا د منځه لاړله، حماس د منځه لاړه، حزب الله کمزور شوله، او ایران بیرته محدود شو خپله ایران ته. اوس هغه پخوانی ایران نه دی. پخوا ایران نه سیمې هېوادونه ځکه ډارېدل چې ایران دا توانایي درلودله د ایران نه بهر ځواب ورکړي او ستونزې پیدا کړي اسرائیل ته یا د امریکا مفاداتو ته. نو اوس ایران نسبت هغې پخوانی ایران ته کمزوری شوی دی. په داخلي لحاظ باندې د خلکو حوصله اوس، خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی، دغه استبدادي حاکمیت چې دی د ده منل مسلسل دغه خلک چې په کوم وضعیت کې دي، دا ورو ورو د تحمل نه بهر وځي. نو په دې حساب باندې دا ځل ستونزې زیاتې دي ایران ته. البته یو عامل بیا هم مثبت چې دی، هغه د ایران د حکومت په نفع، هغه دا دی چې ایران یوازې په حکومتي تشکیلاتو باندې د قدرت نه دی استوار، بلکې مذهبي تشکیلاتو باندې هم ولاړ دی، او دا یو اضافي فایده ده چې ایران حکومت د خپل ثبات نه ورنه کار اخیستلی شي. لیکن دغه مذهبي ساختار چې دی، دا هم د خلکو برخه ده. دا خلک څومره کولی شي ځان د دغه عمومي فکر ده چې اوس ایران کې رامنځته شوی چې دغه رژیم باید تغییر وکړي په هر دلایلو چې دي. اوس په ایران کې دا ښکاري چې په عامه ذهنیت باندې بدل شوی، نو دغه ذهنیت نه ځان بیل کړي. په دې خاطر دا فکر کوم چې ایران دا ځل د سختو ستونزو سره مخ دی، د سختو ننګونو سره مخ دی. دا وړاندوینه کول چې سقوط به وکړي وبه نه کړي، دا ګرانه ده. لیکن دا ځل ننګونې د پخوا په نسبت باندې زیاتې دي. تاسو مخکې د رضا شاه زوی یاد کړ چې یو متبادل قدرت شته دی. رضا شاه متبادل شته دی د خلکو هغه نوستالژي غم چې دی، همداسې دی چې د رضا شاه وخت یادی چې هغه یو ښه وخت و، فردي ازادیګانې وې او خلک نسبتا ښه ژوند مرفه ژوند درلود، او دغه مذهبي حکومت چې راغی خلک په جنجال او په اقتصادي ستونزو اخته کړل. لیکن هغه داسې تشکیلات او سازماني ساختار نه لري. خلک دي لږ دي او که ډېر دي، خو منسجم شوي یو سازمان نه دی، بلکې افراد دي. نو دغه انسجام ورکول چې دي، دا دا به څومره رضاشاه زوی وکولی شي چې کوم ارتباطات چې دننه ایران کې لري چې دغه خپل ملاتړ چې دی او دغه رواني لحاظ باندې چې کومه توجه اوس آخواته وشي، ځکه بل نوم نشته، بل نوم داسې ایران کې نشته دی چې ایران ورباندې راټول شي. نو ځکه رضاشاه یادیږي چې دغه ملاتړ چې دی دا منسجم کړي، دا په یو سازمان شوي قوت باندې واړوي. دا کار وکولی شي، بیا نو یقینا ایران حکومت هم ګرانېږي او دا امید هم پیدا کېږي چې دغه انتقال چې دی دا به په یو سوله ییز شکل باندې وشي او ایران به خپل آرامش حفظ کړي. که نه نو زیات احتمال دا دی چې که ایران ونه شي کولی دغه اعتراضونه کنټرول کړي، او که فرضاً امریکا او اسرائیل وغواړي چې مداخله وکړي، نو بیا دا احتمال زیات دی چې ایران د یو کورنۍ جګړې خواته لاړ شي.
کور ودان ځواک صاحب سلامت اوسې. یو اوریدونکو سټوډیو سره اړیکه نیولې ده، دغه اوریدونکو سره خبره کوو چې لکم ځاني اړیکه نیولې څه غواړي وایي. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. خیر او به ټول روغ او جوړ صحتمند وي.
کور ودان وروره، کوم ځای نه مالک نه ولې د ایران تحولاتو په اړه باندې څه وایي؟ څومره ستاسو په شخصي ژوند باندې اغیز کړی؟ یا د کورنۍ غړي خپل خپلوان په ایران کې لري؟
زه خپل د افغانستان د خوست ولایت نه مالک در سره نیولې ده چې زه خپل دکاندار یم او مغات موټران لرم. دا دلته ډېر منفي تاثیرات کړی دي، لکه د تیل او د بازار نرخ تجارت او دا ټول باندې سخت زیات نقصان ورته افغانان، ځکه چې افغانستان دومره غنلر تولید نه لري چې بازار ته وړاندې چې هغه ټول دی نورې خوتونه ته دروي واردوي. نو دا د افغانانو لپاره لویه بدبختي ده. خدای دې وکړي دا مشکل غټ نه شي، مشکل زر حل شي چې دې خواته سړه د جمع دی. نو د سوالات ډېر خراب شي، حتی بازار کې د شیان باندې منفي تاثیرات وکړي.
نو ته خپل دکان لري او لوی موټر هم لري، تیل قیمت تسوی ک په ما پخوانی قیمت کې دی او نور خوراکي توکي څنګه دي؟ دا سویل کېدل چې پاکستان سره چې کله لاري وتړل سوې او شمیر خوراکي توکي قیمت اسول، آیا د ایران دغه ناکراری وروسته یا په تیرو دوه هفتو کې هم خوراکي مواد قیمت تسوی او ک قیمت تسوی کوم خوراکي مواد دي چې ایران هغه راځي؟
نو دا اوس وخت کې فل خل خو خدي لکه دا څلور پندور چې نتیجه خمره او زم قرار نشي، نو دنه معلومه دي چې تجارت د شیان به د بازار خوراکي شون دا اکثرا قیمت شله قرار نه خود شو دا سي نور خوراکي شون تر تیر شو وړه شو دا بال شان به ډیر قیمت شي. دا چې اوس لاري بند يم دي پاکستان سره په دې باندې بازار کې منفي تاثیرات شته، لکه غواړي شول درمل شول په دې کې ډېره غټه اوسم څنګه ده راستون د ګندر هم غټه شي.
بله کور ودان سلامت او سید غوریدونکو له خوست نه لیکنی ولې و چې خپل دکاندار او لوی موټر هم لري وایي چې څنګه څه اغیز په بازار کې محسوس دي، او وایي چې چیرته د غستون زلویږي پراخيږي او د غناقراری دوام کوي شاید پر بازار به با نور منفی اغیز هم پرې باسي. یادونه کوم چې نجیب الله زخیلوال هم ژمنه کړې و چې باسر یو ځایږي، خو تر دې ساعت از موږ اړ کنه جواب وي زه لمنیم چې کوم خاص خاصستون ضرورت نه وي پیدا شوی. مختار صاحب تاسو بیرته راګرځو د ایران موضوع ته کوکتل شي، له ایران بهر ایرانیان چې دي دوی خپل حکومت سره یو ډول تربګنۍ پالي او په دغه سي حرکت باندې دوی ډیره خوښي کوي. حتی هغه د اسرائیل جګړې ته کوکتل شي په تیر اوړي کې او بیا د امریکا برید ته ډیرو ایرانیانو یې هرکلای وکړ. په ایران کې د نن څه قصاده تاسو ته د غوازیت لنګ دی سارلې دی یا هلته غوازیت ګوري؟ د ایران د نن له حکومت سره تربګنې له حکومت سره مخالفتونه څومره د پام وړ دي، او آیا احتمال شته چې دغه مظاهره لا هم په سپرا خشي او کنه حکومت زپی او ممکن بیرته کمرنګ شي او حکومت بیا خپل کسات لري واخلي؟ لکه تیر مظاهرو کې چې موږ تاسو وکتل چې هغه ورسته مظاهره فکر کوم دوه کال وړاندې وي چې د مهسا امینی د وژنې په خبرګون کې پیل شوی، بیا ایران وروسته لزګونه او سلګونه او زرګونه کسانونی ولڅو کې خوشی کړل، حتی ډیر کسان پکې اعدام کړل. څه فکر کوئ د ایران دننه مخالفت له حکومت سره، هغه همداسې حکومت چې تقریبا پالیسی چې دی استبدادي دی او مظاهره هم چې دی ورته د منلو وړ نه دی، او هغه د ورسره لاس او گریوان دی او 50 کسې وژلي او 50 کسان؟
تاسو زما غږ لرئ؟
او غږ لرو مختار صاحب.
زما باور دا دی که اجازه راکړئ یو د قضیې او ارزو لرم بیا به ستا پوښتنه ته وګرځم. په ایران کې د ایران حکومت سپاه پاسداران بسیج او گروه ملیشه جندالله سارالله او د دوی پوځ په مختلفو اړخو کې په داخل کې داسې افراد تربیه کړي چې هغه د خلکو د ځپلو ډېر اوچت تجربه لري، او په سیمه کې هم ایران د نورو ملکونو د ځپلو لپاره همدا خلک لیږل. که تاسو د افغانستان په کانټیکس کې ضروري ده یاد کړو، کله چې دوی فاطمیون او زینبیون جوړ کړل، د ده لپاره چې فاطمیون او زینبیون په سوریه کې او په لبنان کې د خلکو د ځپولو لپاره استعمال کړي، د ده لپاره چې یو پاسپورټ ورکړي، خو دا د افغانستان د ملي ګټو په خلاف یو عمل و. اوس چې موږ سناریو ته ګورو او پخوانۍ تجربه ته ګورو، نو دې نتیجې ته رسیږو چې کیدای شي ایران دغه لاریون او دا خلک هم وځپوي او یا یې تهدید کړي یا وویشي، یا په ایران یو داخلي یا سیول وار خواته لاړ شي. خو ایرانیان د سیول وار یا د داخلي جنگونو تجربه نه لري. ایران کوشش به دا وي چې خپل ځان دفاع وکړي او خپل مظلومیت وشي، چې ګوري په موږ امریکا او اسرائیل حمله کوي او د دغې لاریون تر شا د امریکا او اسرائیل لاس هم دی. خو دا مه هیروي چې په تدریج سره امریکا ایران دې حالت ته ورسول، یعنی ایران باندې بندیز ولګول، بیا اسرائیل ورسره مخامخ شول. په دې لحاظ امریکا او اسرائیل د ایران نظام په دغه سیمه کې نه غواړي، او ایرانیان هم په د پویږي چې د امریکا او اسرائیل سره په توافق دوی نه رسیږي، او امریکا قطعا د اسرائیل ستراتیژیک پارتنر دی او غواړي چې د ستراتیژیک اهدافو په رڼا کې د ایران نظام له منځه یوسي. خلک چې دلته دي، ځینې خلک احساساتي دي او ځینې خلک چې یو ډله ده په نوم د مجاهدینو خلق، هغه دوی په ایران کې نفوس لري او ځینې پیرونه هم کوي، او فکر کوم د ایران سره مامورین هم وژلي دي. نو کوشش ایران غواړي چې داسې یو سناریو دلته ایجاد کړي چې ګواکې مجاهدین خلق هغه دوی مسله دي او غواړي د ایران خلق ووهي، او زموږ د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. نو بنا موږ حق لرو چې هر څوک چې زموږ پر ضد لاریون کوي، هغه دوی باید له منځه لاړ شي. زما باور دلته دا دی چې که روسان او چینایان په دې حساس شرایطو کې د ایران تر شا ودرېږي، فکر کوم د ایران نظام به دلته په دې سیمه کې یو څه موده نور هم پاتې شي. دریم موضوع دا ده چې ایران غواړي ځان ته فرصت واخلي، او دا فرصت تقریبا دوی په لاس کړی. تاسو ولیدل چې ایران بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې موږ تر پرون زیات قوي یو، د خپل خاورې او د خپل جغرافیې نه دفاع کوو، د خلکو د وژلو پروا هم نه کوو. او د رهبری هم دا وویل چې څو کسان چې په ایران بعضې ښارونو کې ځایونه وران کړي، بعضې په اور اچولی، دا محدود کسان دي او دا د ایران د ملت استازیتوب نه شي کولی. هغه څه چې موږ ته مهم دی د افغانستان په کانټیکس کې دا دی چې خو د ایران دغه نظام تغییر د افغانستان لپاره یو ستر ستراتیژیک ګواښ هم دی، ځکه معلومیږي داسې چې طالبانو نشو توانېدلی چې د غرب سره د یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې مخامخ خبرې وکړي، او طالبانو نشو توانېدلی چې په افغانستان کې د یو ملت محور نظام مطرح کړي چې هغه د غرب سره ښه رابط ولري او افغانستان له انزوا نه وباسي. څه فکر کوم که په ایران کې دغه جګړه ادامه پیدا کړي او یا د ایران رژیم له منځه ځي، نو دویم خبر به غرب مستقیما د طالبانو د رژیم له منځه وړلو لپاره به ځانته یو طرح او میکانیزم حتما او قطعا بلري. تاسو ولید چې د ټرامپ ادمنستریشن پالیسي هم همدا دی چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل هغه نفوس ولري، یا په افغانستان کې داسې یو نظام ولري چې هغه نظام د غرب په مخالفت نوی زمون خو د افغانستان د ملی ګټو یا ملی منافعو پرانا کې دومره ویلی شي چې طالبانو ته ضرورت ده چې د فرصت نه ګټه واخلي یو ملی جماعت دی ځان منتج کړي او ملت شموله نظام د افغانستان ته راوړي تر څو په دغه ستر آسیب چې په ایران راغلی دغه ور افغانستان هم ځان سره یو ځل بیا ونسوځي. زمونږ استدلال دا دی چې طالبانو ته ښه فرصت دی چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې ملت شموله ملت محوره چې هغه د خلکو په آرا یو ستره لویه جرګه ته منتج شي دا به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر وي. قطعاً د ایران د نظام سقوط به د افغانستان لپاره ډېر چیلنجونه منځته راوړي. بله
کور ودان مختار صاحب سلامت او سیدا چې د افغانستان د حکومت لپاره کوم درسونه په دغه تحرکاتو کې په دغه نامنه او نارامیو کې پراته دي په همدې اړه زه هم راتللم د بحث په وروستیو شیبو کې چې اوس دا د ورته رسیږو. خو له دې مخکې اوریدونکو ته نوبات ورکوو، یو اوریدونکو له سټوډیو سره وصل دی، دغه اوریدونکو سره خبره کوو د نظر او بیا راځو دې ته چې دغه نارامۍ یا دغه تحرکات یا اعتراضونه چې د حکومت په ضد پیل شوي په دغه کې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لپاره کوم درس پروت دی، ځکه که ایران سره د افغانستان وضعیت مقایسه شي دواړه مذهبي ډلې دي چې په یو ډول سره حکومتي پالیسۍ جوړې کړې دي، که څه هم د ایران پالیسۍ نظر افغانستان ته یو څه نرمې دي، هلته د تعلیم او تحصیل موضوع روانه ده دواړو ته هم جنو ته او هلکانو ته، خو په افغانستان کې دغه پالیسۍ لا سخت او لا جدي دي. وروسته به خبرې پوکو د غوریدونکو سره خبرې کوو چې کوم ځای نیړې کني ولې ده ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري کوم ځای نیړې کني ولې او څه وایي د خبرونې پر موضوع. فکر کوم د غوریدونکو زموږ غږ نه لري، تخنیکی همکار اشاره کوي چې بیرته ورسره پاړی ته کېدی، هیله کوو چې دا ځل غږ واورو. د غوریدونکو سټوډیو سره وصل شوی د ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
مرنا سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، تاسو د رادیو لارې ټول اوریدونکو کارکونکو ته وایم.
کور ودان رو رقم زاینه مواړی کني ولې د آشنا اسمان لاندې پروګرام ته، او ایران کې د روانو نارامیو په اړه باندې څه وایي، څومره تاسو شخصي ژوند باندې اغیز کړی؟
مرنا شفیع عاطف یوسفزای ما او مشرقي زونه می تماس نیولې افغانستان نه. نو شرایط په اوسنی شرایط کې مونږ تاسو ته وګورو، نو د افغانستان کې اوسنی شرایط مونږ هغه سره مقایسه کوو، نو واقعا زمونږ په ژوند باندې زمونږ په ورځني کار باندې ډېر واقعا بد تاثیرات لري، ځکه د دې هېواد سره مونږ ډېر نږدې اړیکې او رابطې لرو، ځکه زمونږ اکثریت سوداګري راکړې ورکړې د ایران له اسلامي جمهوریت سره ده. نو که چېرته خدای نه خاصه دغه اوسنی شرایط په دې ترتیب روان اوسي، نو زمونږ په ورځني ژوند باندې ډېر بد تاثیرات لري.
کور ودان یوسف صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه دا چې د بحث هم لږې شېبې پاتې دي، نسو کولی چې له نورو اوریدونکو سره خبرې وکړو. کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله، راځم بیرته خپلو مېلمنو ته. ځواک صاحب، مخکې ما تقریبا پوښتنه وکړه که تاسو ځواب کوئ چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته د ایران په دغو ناکراریو کې کوم درسونه دي او کومې کورنۍ دندې دي چې دوی باید وکړي تر څو خدای مکړه دغسې قهرجنو بلواګرو یا مظاهرو سره د طالبانو حکومت مخامخ نشي.
ډېره زیاته مننه. د بده مرغه دیکتاتوران مستبد حکومتونه هغه یو درس چې دی هیڅ نه اخلي، هغه دا دی چې په هر ځای کې هغه واکمنۍ چې په زور راغلي دي او یا په زور ساتل کېږي هغه په زور او تاوتریخوالي د منځه ځي، لیکن د هغې قیمت بیا ولس پرې کړی، ځکه کله چې یو نظام کله چې یو واکمنۍ په زور باندې د منځه ځي نو ټول ټولنیز هغه سحفار چې دی هغه د یو ماتې سره د پاشل کېدو سره مخ کېږي، او د هغه بېرته بیا په پښو باندې درېدل وخت او توانایي چې آیا هغه ملت په هغه مرحله کې لري او که نه لري. نو لکه مخکې چې څنګه عاطف صاحب وویل، زه فکر کوم چې طالبان کاشکې څه توقع نه لرم، خصوصا دغه رهبري چې اوس په طالبانو حاکمه ده رحمت الله په مسلم باندې، دې نه زه توقع نه لرم، خو که دی غواړي چې خپل ځان ته نجات ورکړي، خپل حاکمیت وژغوري او افغانستان د دغه سیو سفر سره مخ نه شي، دوی باید خلکو ته مراجعه وکړي. د خلکو حقوق یې چې غصب کړي دي هغه خلکو ته ویل کېږي. خلک پرېږدي چې سیاسي مشارکت ته د خلکو زمینه مساعده کړي، خلکو ته ازادیګانې ورکړي او تعلیم زمینه خلکو ته مساعده کړي. دغه کوم زندان چې په افغانستان کې جوړ کړی دی، ټول افغانستان یې په یو زندان باندې بدل کړی دی، د دغه زندان دروازې پرانیزي. که نه یې په جبر باندې راغلي حکومتونه، هغه په جبر باندې بیا د منځه. دغه درس دی چې دوی باید زده کړي، بلکې هر دیکتاتور باید دا په پام کې ولري چې په جبر راغلي حاکمیتونه هغه بل بېرته په جبر باندې او په زور باندې تاوتریخوالي ته داخل طالبان کی دغت تغیر راشی و حرکت رشی چی داخل کی قدرت کی تغیر راولی دغا جالا چی داوسانی پالیسی گانی انحصاری و مستبدانی پالیسی گانی پر مخلی دو دی حاکمیت پتن کی دو افغانستان بوش برنشی کنی دفکر کما دغه لوبې سره کوم چې روانه ده، تاسو که د وینزویلا نه نیولې تر ایران پورې مطالعه کوي، غرب غواړي په ټولو هغه سیمو کې چې د چین او د روسیې ستراتیژیکې ګټې او اقتصادي ګټې موجودې وي، هلته مشکلات پیدا کوي، هلته ستونزې پیدا کوي. نو دا د دغه لویې لوبې یوه برخه ده. بیا که ستا حاکمیت هم دغسې وي چې په خپل ملت متکي نه وي او ملت بندي ساتلی وي، بیا نو په دغې لوبه کښې همدغسې سوځي لکه همېشه چې دغسې مستبد حکومتونه پرېدلي وو، ملت یې سوځولی دی. د افغانستان د ژغورلو لار دا ده چې په دغه حاکمیت کښې ملت شریک کړی شي، د خلکو حقوق خلکو ته ورکړی شي. مننه.
کور ودان سلامت اوسئ. ازواک صاحب، په ایران کې څه شی دی چې ولس ترې ناراضه دی؟ هغه کوم بندیزونه چې په افغانستان کې دي، هغه بندیزونه په ایران کې ډیر نسته. هلته تقریبا حقونه ورکول سوي، فقط هغه مذهبي تګلارې چې دي، که هغه دوی چې یادوي اجباري حجاب دی، چې فکر کوم هغه سره هم شاید ولس ډیر مشکل ونه لري. اساسي ستونزې په حکومت کې څه دي چې ولس په وړاندې راجګ شوی؟ فکر کوم دغه افراطي مذهبي تګلارې دي او کنه خلک تغییر غواړي، خلک غواړي چې په حکومت کې ځان وګوري او بالاخره ډیموکراسي حاکمه شي.
اول خو دا چې افغانستان سره مقایسه درسته نه ده. افغانستان کې یو ډېر استثنایي حالت دی، دغه رقم جاهلانه حاکمیت او بندیزونه هېڅ ساری نه لري. یعنې دا طالبان چې څه کوي، دا اسلامي احکامات نه دي. زه په صراحت وایم چې طالبان یو اسلامي ډله نه ده. دوی چې څه کوي، دا اسلام نه دی، دوی د اسلام نه انحراف کړی دی. دغه احکام چې دي، دغه قوانین چې طالبانو په افغانستان کې حاکم کړي دي، دا د اسلام نه انحراف دی. نو ایران کې اوس تعلیم شته دی، خلکو ته یې اوس ناسه نسبي ازادیګان هم شته دی په خپله، لیکن سیاسي فعالیتونو اجازه لکه څنګه چې خلک غواړي هغسې نشته دی. بس وګورو چې حتی دوی خپله دغه مذهبي قشر چې دی، محافظه کار او هغه یو نسبتاً معتدله ډله چې ده، هغه د فعالیت اجازه نه لري یا ډېر محدود اجازه لري. نو خلک خو ایران خو دغسې یو ټولنه ده چې دی یو وخت لکه څنګه چې افغانستان ظاهر شاه وخت کې، دغسې د ایران د رضاشاه په وخت کې چې دغه اوس خلک یې هغه نوستالژي باندې اخته دي، هغه دا و چې فردي ازادیګانو خوند یې اخیسته دی. خلک په یو متمدنو ټولنو کې دلته اوسېدلي دي، فردي ازادیګانې دی درلودلې، سیاسي ازادیګانې کلکې کې ډېرې وي، لیکن فردي ازادیګانې ډېرې وي. نو اوس خلک خپلې فردي ازادیګانې غواړي، اوس خلک سیاسي ازادیګانې غواړي، د سیاسي فعالیتونو ازادیګانې غواړي. او بل هغه څه چې خلک یې ډېر ناراضه کړل، هغه دا دي چې د ایران اقتصاد، دوی فکر کوي چې ایران حکومت دغه پیسې په خپلو نیابتي ډلو په نورو هېوادو کې مصرف کړلی وي، ایران یې کمزوری کړو، د ایران اقتصاد یې کمزوری کړو. لبنان کې مصرف کړی، افغانستان کې په فاطمینو، زینبینو، په حماس او حزب الله او په بلو په بلو په بلې مصرف کړلی، او د هغې نتیجه دا شوه ده چې هم زموږ اقتصاد کمزوری شو، او هم په غبرګون عکس العمل کې امریکا او اسرائیل په موږ حملې وکړلې. نو د دغه ټولو پالیسیو په خلاف چې د ایران حکومت لري، خلک نور په تنګ راغلي دي. او دې کې هېڅ شک نشته دی چې دلته بهرني لاسونه هم دي، اسرائیل دغه مخالفت ته لمنوي، امریکا دغه مخالفت ته لمنوي. امریکا وایي چې یو امریکا پلاوی حکومت په ایران کې راشي، خو اسرائیل او ترکیه دا سرکار چې د ایران د تجزیه غوښتل کېږي، ترکیه د پان ترکیزم د تمایلاتو په اساس باندې په ایران کې ډېر شمېر ترکان دي، نو هغه یو ځای کول غواړي دغه ستر ترکی سلطنت سره حاکمیت سره. نو په دغه خاطر باندې ډېر عوامل دي داخلي او خارجي چې دوی سره لاس ورکړی دی او په ایران کې اوسنی وضعیت رامنځته کړی دی.
کور ودان ځواک صاحب سلامات اوسئ، ډېره مننه. مختار صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. مخکې مو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت هم باید د خپل مشروعیت لپاره لاس په کار شي، لږ تر لږه لویه جرګه جوړه کړي او د خلکو ولس ارادې ته احترام وکړي. څه فکر کوي نورې کومې کورنۍ دندې دي او دغه تحولات څه وشي چې په افغانستان باندې تاثیر ونه کړي؟ د حل لارو په توګه ستاسو د پای خبرې هم اورو. بله ډاکټر صاحب مختار، زموږ غږ اورئ؟
زموږ
غږ لرئ؟ مهرباني.
زما باور دا دی چې د طالبانو اوسنی نظام په افغانستان کې د افغانستان ملي ګټو ته باید توجه وکړي، او هغه وخت کې مونږ د افغانستان ملي ګټو ته توجه کولای شو یا تعریفولای شو یا نړیوال سره په ستراتیژیک لحاظ مطرح کولای شو کوم وخت کې چې مونږ په افغانستان کې یو مشروع نظام ولرو. طالبانو ته د افغانستان د ملي ګټو په کتو او د دوی د بقا لپاره ضرورت دی چې یو ستره لویه عظیمه جرګه وغواړي، او دغه جرګه دې د افغانستان د خلکو نه د ټولو قومونو نه استازیتوب وکړي، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی طالبان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت نه اخیستلی، د نړیوال انزوانه به افغانستان و نه وځي. دوی من هیڅ یو دی فاکتو سټیټ په خپل حکومت وساتي، خو افغانستان به په انزوا کې، او دغه انزوا د افغانستان د ملت او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت او تضاد کې واقع دي. دویم دا دی کړه چې د ایران نظام کې له منځه ځي، طالبانو لپاره صریحاً ګواښته دی چې د ټرمپ ادمنستریشن یا حکومت د امریکا په طالبانو په هکله یو خطرناک دریز ولري، او دغه دریز به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر نه وي. د افغانانو تر ټولو ستره غټه اشتباه دا و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب اردو یا وران شول. بل اشتباه دا و چې د جمهوریت اردو وران شول او جمهوریت له منځه لاړ. دریم اشتباه به دا وي، غټ غلطي به دا وي چې د طالبانو اردو له منځه لاړ سي او دلته بیا یو داخلي جګړه منځته راسي. طالبانو مغوښتنه ده چې د انحصار او حذف سیاست دې پرېږدي، د استبداد سیاست یو نظام قوت ته نه رسوي. طالبان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او ټول ملت خپل وګڼي. د شمال نه تر جنوبه د افغانستان منافعو ته باید وګوري. د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو تړل په دغه وخت کې د افغانستان د ملي ګټو او زموږ د ارزښتونو، باورونو، دودونو او دستورونو په خلاف دی. افغانستان باید د افغانستان کډرونه جذب شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو مشترک کور شي، او طالبان باید داسې یو نظام منځته راوړي چې په هغه نظام کې هم د طالب، هم د جمهوریت، هم د مجاهد، هم د خلق، هم د پرچم، هم د شوله، هم د ستم، هم د شمال، هم د جنوب، د هر افغان انسان ژوند باید پکې محفوظ وي. طالبانو مغوښتنه دا دی چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د خپل د بقا لپاره یو ستره لویه جرګه وغواړي. که چیرې تاسو ستره لویه جرګه نه غواړئ او خپل په د اصرار کوي چې د قدرت پر ګدۍ به تل پاتې وي، دا یو خام فکر دی او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد دی او د افغانستان د بقا لپاره مفید او مؤثر نه دی. بله
کور ودان، ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو ژورنالیست او د چارو له شنون کې جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر هاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. یادونه کوم چې د چارو شنون کې نجیب الله زاخیلوال هم خبرونه کې د ګډون ژمنه راکړې و، خو تر پای زموږه اړیکه جواب نکړه. لتا سوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو له پاته خبرونه سره اوسئ.
Yamaravanu aya, Yamaravanu aya.